احمد شیبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. ټاکل شوی ده چې د اروپای ټولنې په سرمشق کې د افغان کډوالو پر مسلې غور وشي. تر خبرونو وروسته د دې جزئیات اوریدلی شئ. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې طالبان په رسمیت نه پیژنو. د پاکستان تحریک طالبان د حکومت له لوري د اوربند له شوي وړاندیزه انکار وکړ او په متحدو ایالتونو کې د کورونا د قربانیانو شمیر تر ولکه واوښت. بشپړ خبرونه. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر جی پی کوفود وایي هیواد به په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. کوفود چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل ټول باید د دې مخه ونیسو چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي.
موږ به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنو. هغه څه چې اوس په افغانستان کې وینو وضعیت ډېر جدي دی او موږ د دې هېواد وضعیت ته اندېښمن یو. دا ما واضح ویلي چې که افغانستان د ترهګرو د پیاوړي کېدو او پر امن ځای بدل شي، موږ ټولو ته زیان رسولی شي، نو باید مخه یې ونیسو.
له شاوخوا درې اونیو راهیسې له کله چې طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې، هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه ده پیژندلی. اروپایي ټولنې چې ډنمارک هم یو غړی دی ویلي چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو پر مسلې د غور لپاره یې شرطونه دادي چې د بشري حقونو درناوی وشي، یو ټول شموله حکومت جوړ شي او دا مسله یقیني شي چې د افغانستان له خاورې به نړیوال ترهګر د حملو لپاره کار نه اخلي. طالبانو ویلي چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په پروان کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو په وینا د پروان په مرکز چاریکار کې پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې. د دې ډلې یو غړی یې وشلی او څو تنه یې نیولی دي. د طالبانو یو ویاند بلال کریمي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د داعش پر دغه پټنځای حمله وروسته له هغې وشوه چې په چاریکار کې د دوی د ساتونکو پر یو موټر د چاودنې په تړاو یې د دې ډلې دوه تنه ونیول. د شاغلی کریمی په خبره لنیول شوی کسانو یې د داعش ډلې د داعش دغه پټنځای په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. هغه ونه ویل چې د داعش څو تنه غړي نیولې دي. د راپور له مخې په چاریکار کې د طالب ساتونکو پر موټر په چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي شپږ ویشت ښځینه قاضیان یا وکیلان چې له افغانستانه دې هیواد ته رسېدلي تر هغو به د دې هیواد میلمنې وي چې په لویدیځو هیوادونو کې منل کېږي. یونانی رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ښځې له خپلو کورنیو سره د پنجشنبې په ورځ اتن ته ورسېدې. د راپورونو له مخې د هغوی د سپرلۍ الوتکه د ګرجستان له پلازمېنې تبلیسي څخه پورته شوې وه. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د صدراعظم عمران خان دا ادعاوې رد کړې چې حکومت له دې وسله والې ډلې سره په خبرو دی چې اوربند وکړي. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي نړیوالې څانګې ته پرون په مرکه کې وویل چې د طالبانو له ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته یو بیان خپور کړ او پکې یې وویل چې دوی متحد دي، اختلاف پکې نشته. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې ویاند په ورته وخت کې د خپلې ډلې پر وسلوالو ژغ کړی دی چې بریدونو ته ادامه ورکړي. بل لور ته د پاکستاني طالبانو یوې ډلې پرون له خپلو وسلوالو وغوښتل چې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند وکړي. د حفیظ ګل بهادر ډلې له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې دا شل ورځنی اوربند رعایت کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 تلفات تر ولکه واوښتل چې دا شمېره د پلازمېنې واشنگتن او یا هم د بوسټن د ښار د نفوس سره برابره ده. په متحده ایالاتونو کې په اوسط حساب هر ورځ شاوخوا 1,200,000 کسان په کورونا اخته کیږي. دا فیصدي د سپتمبر په لومړیو کې 1,600,000 ته رسېده. متحده ایالاتونه چې شاوخوا 320 میلیونه نفوس لري، د کورونا تلفات پکې تر بل هر هیواد زیات دي. په ټوله نړۍ کې تر اوسه د نږدې 5 میلیونه کسانو ژوند کورونا او به اخیستی دی. د ګرجستان چارواکي د دې هیواد د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي د نیولو خبر ورکوي. د چارواکو په خبره ساکاشویلي پرون جمعه له تبعید څخه له راګرځېدو څو ساعته وروسته د سیمه ییزو انتخاباتو په شپه ونیول شو. د ګرجستان صدراعظم اراکلی ګاریباشویلي پرون وویل چې ساکاشویلي د امنیتي ځواکونو لخوا له نیول کېدو وروسته یو توقیف ته بیول شوی دی. میخیل ساکاشویلی چې څو کاله په اوکراین کې اوسېده تېره اونۍ اعلان وکړ چې د سیمه ییزو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې نن تر سرشتي ګرجستان ته ځي. هغه د 2013 کال په جون میاشت کې د ولسمشرۍ په دوره کې له خپلو صلاحیتونو د ناوړه استفادې او د مخالفانو د استازو د ځپنې په تور په یوه خیابي محکمه کې په 9 کاله بند محکوم شوی و. د اوکراین د جمهوري ریاست یو پخوانی چارواکی یوه بهرني هیواد ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن شوی دی. د اوکراین د ملي امنیت دولتي ادارې پرون وویل د جاسوسانو پر ضد د تحقیقاتو په ترڅ کې معلومه شوه چې دا چارواکی د یوه بهرني استخباراتي ادارې له لوري جذب شوی و. د ملي امنیت اداره زیاتوي چې دې کس په د جګپوریو چارواکو په اړه محرمانه اطلاعات بهرني استخباراتي څانګې ته ورکول. د ملي امنیت په بیان کې نه د دې کس او نه هم د دې بهرني هیواد نوم اخیستل شوی، خو ویل شوي دي چې ده په جمهوري ریاست کې او د ملي امنیت او دفاعي شورا په ادارو کې کار کړی دی. دا کس که اقرار وکړي تر 15 کلونو پورې په حبس محکومېدلی شي. او وروستی خبر دا چې په قطر کې د لومړي ځل لپاره ښځو ځانونه کاندید کړي دي. د راپورونو له مخې د 240 کاندیدانو له ډلې 28 ښځې دي. ټاکل شوی دی چې دوی نن د شوراګانو د 10 څوکیو د ګټلو لپاره سیالي وکړي. دا انتخابات دغه شیبه روان دي. د چارو د کتونکو په باور په انتخاباتو کې د ښځینه کاندیدانو ګډون په دې هیواد کې یو مهم او مثبت پرمختګ ګڼل کیږي. هغه هیواد چې د افغانستان د سولې په بهیر او د دې هیواد په روان وضعیت کې مهم رول لوبولی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د دې اونۍ په خپله سرمشیزه کې د افغان کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي. دې سازمان د اروپایي ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو هیله کړې چې د افغان کډوالو لپاره دي پر یوه هر اړخیز پلان کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان په یوه استولي لیکل مختلفو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک کې پرون جمعه استول شوی غوښتنه شوې چې اروپایي چارواکي باید د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي.
EU member states should increase
the اروپای ټولنې غړي وادونه باید د کورنیو دی او ځای کې دوه امکانات د کورنیو دی غړو دی پراخېدو لپاره زیات کړی ترڅو په دې توګه په اروپا کې افغانان له دې پرته چې په کوم موقف کې دی وکول شي په ضمانت خپل کورنۍ له افغانستان وباسي. همدارنګه د اسنادو او شواهدو شرایط اسانه کړي. اروپای ټولنې ته دغه راز پکار ده چې د بشري ویزو پروګرام پراخ کړي، مثلاً او چیرونکو ته بورسونه زیات کړي او هم له پونتونو او نورو ادارو سره په مهانګي د عالمانو، هنرمندانو او نورو لپاره د کاري ویزې امکانات زیات کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په اوس وخت کې په سلو کې نوي افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي. دې سازمان په دغه لیک کې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. دغه سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې اروپا دې په 2022 کال شاوخوا 16,000 پناه غوښتونکو ومني او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یوه بله غوښتنه یې دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ دغه راز په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د دریم هیواد ته چې د حقوقو یې درناوی نه کېږي نه استول کېږي. اروپایي ټولنه وایي چې د اکتوبر په 10 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کیږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقونو په شورا کې د څه باندې 40 هیوادونو په ملاتړ راتلونکې اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د بشري حقونو او د بشري حقونو له ډلو د ملاتړ دنده به لري. د اروپایي ټولنې په وینا ډیر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت په راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. لبل خوا طالبان ویلي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او هیچ چاته به زیان ونه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون وویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوې اړیکې ټینګې کړي. متقی وویل چې افغانستان له 43 کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی، خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ پښتګل ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې مرشوب لا اوښتی ده. طالبان سیمې تر ورغلی دي. نور په دې راپور کې
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د شیګل ولسوالۍ په چاکوړې کلي کې د جمعې لمانځه څخه وړاندې د دوو کورنیو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې په کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي. د دوی په خبره چې سیمې ته طالبان رسېدلې او جګړه یې مهار کړې ده. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل
شیګل ولسوالۍ کې کومه موضوع چې شوې ده مسخیم ده. د دوو قومونو په خپلو کې شخصي دښمنۍ ده، نو دواړو په یو بل باندې ډزې کړي. اوس پورې معلومات دادي چې دوه کسان زخمیان دي او دوه چې دي نو بشارګان مړه دي. نو ابتدایي معلومات دغه دي او شخصي مسله ده، د خلکو شخصي دښمنۍ ده. نو د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګری ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې نخته د پخوانی شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوی ده. د کونړ ولایتي شورا غړی او د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی جمال الدین سیار وایي
شخصي دښمنۍ ده. ډېر خلک جماعت ته ځي و سه بل جانب ته ناست، دوه مړي دي او زخمیان پکې دوه کسان دي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبلا اوړي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ځنګل څړځایونو پوله پټي اوبو او په نورو وړو خبرو د قومونو او کورنیو ترمنځ نښتې کېږي چې پکې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. خلک په هر سیمه کې له وسانیو چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې د دغو دښمنیو او شخړو د هواري لپاره سره یو موټی شي او په راتلونکي کې د دغه ډول مرګ ژوبلو مخه ونیسي.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې طالبان هڅه کوي چې د دوو کورنیو ترمنځ دښمنۍ ختمه کړي. بل لور ته یو شمېر افغانان ادعا کوي چې په مختلفو ولایتونو کې طالبان ترې ډوډۍ او خواړه په زوره غواړي. دا کسان وایي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دوی خپلو کورنیو ته د خوړو په برابرولو کې پاتې راغلي دي او توان نه لري. په داسې حال کې به ورته ستونزمنه وي چې طالبان ترې باج واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو په نامه د ځینو کسانو لخوا ترې باج او ډوډۍ غوښتل کیږي. دوی وایي داسې وخت کې چې په ټول هیواد کې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دوی د خپلو کورنیو د خوړو د برابرولو وړتیا نه لري، نو دوی ته ستونزمنه ده چې طالبانو ته باج ورکړي. یو له همدې کسانو د کابل ولایت په کوهدمن ولسوالۍ کې اوسیږي. دا چې ورته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله د نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کوي، وایي چې طالبانو ته د ډوډۍ د ورکولو توان نه لري. دا 2 کلنه میرمن د وو ماشومان مور هم دا وایي چې خاوند یې درنو کارونو په ترسره کولو سره په ډیر سختۍ توانیږي چې کورنۍ ته یې په ورځ کې د یو او یا دوه وختونو ډوډۍ برابر کړي. هغې وویل چې طالبانو ته اړوند کسان په نوبتي ډول له هرې کورنۍ خواړه غواړي.
همداسې په نوبتوار ډول زموږ کورونو ته راځي، موږ ته وایي چې راته خواړه برابر کړه. ما کله چې ورته خواړه برابر کړل نو هغه ونه منل. راته وویل چې موږ ته غوښه او وریجې برابرې کړه. ما له ګاونډیانو 1000 افغانۍ په پور واخیستې او لاړم دوی ته مې خواړه برابر کړل.
د هیواد په بله څنډه شمالي بغلان کې هم خلک لورته ستونزې سر ټکوي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکی چې له امنیتي ویرې نه غواړي خپل نوم څرګند کړي، زیاتوي چې د پخوانی دولت کارکوونکی و او درې میاشتې کېږي چې خپله تنخواه نه ده ترلاسه کړې. ده وویل چې کورنۍ ته یې د خوړو برابرول ورته ستونزمن کار دی، خو اړ شوی چې په تېره یوه اونۍ کې 40 کسانو ته چې د طالبانو له ادرسه ورغلي ول وریجې او لوبیا تیار کړي.
د کلي د وکیل او د نورو مشرانو په وسیله خلکو ته اطلاع ورکړې ده. موږ د پلی خمری په دریمه ناحیه کې اوسېږو. د سیمې د خلکو لیست یې اخیستې او جماعت پر جماعت خلکو ته ویلي دي چې پر دوو کورنیو یو وخت ډوډۍ حواله کوي.
په همدې حال کې طالبان وایي چې خپلو کسانو ته یې اجازه نه ده ورکړې چې له خلکو خواړه او ډوډۍ وغواړي، او وایي که داسې ستونزه موجوده وي هغه به حل کړي. د طالبانو د ویاند یو مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
ایم اوري دراما تایید نه میتونه، مجاهدین امارت اسلامي اجازه نه لرن کې از کسی نان را به زور بخورند و مردم را مجبور بسازند که نان را به آنها بدهند.
تر دې مخکې هم ځینو کسانو پر طالبانو ورته تورونه پوری کړي دي چې ګڼ شمېر افغانان یې په مختلف ولایتونو کې په زور کډوال کړي او له خلکو د خازي تر څنګ کور په کور تلاشي هم ترسره کړې ده. د خوراک نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د 2021 کال له لومړۍ راپدې خو 30 میلیونه افغانان په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړ دي، چې له جملې یې 14 میلیونه کسان کافي خوراکي توکي نه لري.
دا ازادي راډیو د دې صد د خبرونې خبري برخه هم دومره وه. اوس اونیس پروګرام د سندرو میلمانه ته مخه کوو. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو.
د سندرو میلمانه
قبول نکڑی دا غیار او بنوی نی پستر گو مختا یار چی اول یہ خار زر خون چی پا پہلو کے اون چاہلا شگفت شی پا رشما کوال چاس راج فا رشما کوال چاس راج فا لگ شندن دے لگ شندن دے زائی کی گی بے وفا لگ شندن دے زائی کی گی بے وفا رشما رشما کوال چاس راج فا
کا
غواړی چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندرې واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لارې ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
السلام علیکم اتیک الله احمد ته مهد کامل ولادت څخه د میسج تاسو خبرې د آزادۍ رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه اپنی کهلی وړاندې کوم. وای نو د چا در باندې کار ده ټول بقایې دي ما ورکړې ده. افتار دوا یا حسی تاون م کوه یار سرسایه دي ما ورکړې ده. وایي چې مخامخ شي درته وایي زار قربان دي سما، چې مخامخ شي درته وایي زار قربان دي سما. څه په کمال منعطفت کوي دا ځینې خلک. ما ته به یوه سندره نشته د ګلهوب شوکي په آواز کښې دادي کوله سما سمیع الله افغان ته سیر دلسوز ته او محمد الله خپلواک ته. نور مو وخت ونیسم، مننه ښه وخت. خدای پامان. ازادي راډیو
دا سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا دل کلے او خار ولی جاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دلتا بسکر دکاندار ولی جاری
امن واری
دلتا نجار پردار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو دا
تاسو دلتا کڑی زندگی دا دلتا ولی داس ستڑی زندگی دا
دلتا شعر او لکوال ولی جاری
امن واری
دلتا ملی پنگا وال ولی جاری
امن واری
دلتا درکار او کلال ولی جاری
امن واری
دلتا محصیل خبریال ولی جاری
امن واری امن واری
بس لو دادو
خلارا دل تولی ہر سعی ناستے بیکارا
دل تا ہندو مسلمان ولی جاری
امن واری
دل تا ننوائی او سلمان ولی جاری
امن واری
دل تا ملا او امیان ولی جاری
امن واری
دل تا کوچے مجروان ولی جاری
امن واری امن واری
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه نغمه یم تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست اختره څنګه درته وخاندما په دې زخمی شوندو خندلای نشم دوران وطن یو غم جن لوریا نسرا کولای نشم دوتا پاد مینه یک زار دی وطن لالای بمی بیمار نشی یا نار دی وطن
السلام علیکم دی ازادی رادیو اوریدونکو ز سمندر غرزنگم لخوز خار څخه ما ته دی هرم بچا سندرا نشر کړای مننه
وہ خاندہ خوش شانگو باندې کملو سب گلابی سب گلابی غزل یو یو دت وای ما کی نر بابی او کی نر بابی غزل یو یو دت وای او کی نر بابی غزل یو یو دت وای سب خنابی
شاید جوړ په خیر منګیر شین سلامونه د ازادي راډیو ته کو ټول اوریدونکو ته زه مراد یم د هلمند ولایت څخه تیلان خوشې نه تر سره اینده کې به ولرو هغه د شپیک مورید غزل کدر سره اچوي سامیړانې ته سلام دی په ارزړه کې دی مقام دی مننه
نتا سلام دې په ارزړه
پتا مینا رن سوری دے ملگری
ساتون کې دې دې خاوره ته ساتون کې دې دې خاوره ته ساتون کې دې دې خاوره له دوهن دې اخیسته تنسته تل انتقام دې سګون کې دې دې خاوره ته ساتون کې دې دې خاوره نه دې خوب نه دې آرام دې او وطن باندې دې پام دې ګورستا تصویرې په دیوال کې جوړولې بیا وی پهلې اون کریزو داستانو په لاس لیکلې د ګذر پاړه ناستا نوم دې اخلي غلې غلې په ټپو کې یاد وی دې سحر دې کما خامې سحر دے کما خاندے سامران تا سلام دے او ہر گھڑ کے دے مقام دے تزدین کے دے دے خاورے تساتون کے دے دے خاورے ند خوب ند آرام دے وطن باندے دے پام دے
وایتا مصور س پر خپل زړه زما تصویر جوړ کړه ته مصور س پر خپل زړه زما تصویر جوړ کړه زب شاعر سم ستا د حسن به غزل ولیکم ګلونه سلامونه درنښت احترامات قدرمن دوستانو تاسو ته او همدار از دغه خبرونه ټول منوالو او ګلالو اوریدونکو ته هلمندم چې برک روغ یاست دا د یو ځل بیا ولی کې تازه د اوتغه رښتین د اوروزګان ولایت له شایسته جراوت ولسوالۍ نه راغلی یم په دې هیله دوستانو چې ښه غرمه به مو را پیل کړې وي او همداراز سلامونه بیا هم وړاندې کوم کشمن ترخیل ته او همداراز نبی الله زابلی ته غواړم چې راته سندره خپره کړې سندر به بیا هم وغواړم د اسملتا او همداراز کوم سندرغاړي داسې مطلع دوای دواره تکوا دواره تکوا دا سندر به ټول ګلالي او خوږو منوال تبه دالی تربیا او تریوی بلې خبرونه مولای زال او متعال خدای تسپارم السلام علیکم په دې هیله چې زما سندره را تخبره کړې
سلامونه خوږو ملګرو همدا وخت مو په خیر هیله ده چې تاسو ټول به راته جوړ او روغه سوکاله به یاست یو خاص ځانګړی سلام هم ډالۍ کوم د ازادي راډیو ټولو قدروړو کارکوونکو او اورېدونکو ته نجلا پرهر یما د بغلن نه سندره غواړم د شفارق په اواز یو ښکلی ښایسته سندره راته نشر کړه زه به ډېره زیاته خوشحالېږو بس څوک چې غږ مې اورېد ازادي راډیو نه ورته ډالۍ ده نور درته ښه وخت ښه خپرونه ښې شېبې ګلکل اورېدونکي ولرئ ګود بای
سست زندگی دا مال گرانا جدائی دا قدر ماتم کئی دزان را ملامت دے جانا ورسر نا سنتر سہارا گلان پوئی نہ سوئی رہ گارا تنظر پریکا میں نازل گئی میں دائی سوائی سکارا میں اس کا مقابلہ ویل دے ماں پر تکڑے تھا نوم میں واؤ رہا سنگ کے شورا بیا سما گاڑو تگورا سدنا کھیلا پلتنا گران یو جہان منانا ڈاکرم بپا سان دے جانا کپر ماں گران دئی دئی وہ سمال حال یم لگر سر خوشالا بدراوئی تن اتلے
غواړی چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاري ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
السلام علیکم دا سړی راډو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته نیک هلی او سلامونه وړاندې کوم. بده هلی ټول بروغ جوړو، خوشاله بیاستئ در سره تماس کیم. اختر تبسم یم د پکتیکا ولایت مرکز شرن نه در سره تماس کیم. بده هلی ټول اوریدونکو بروغ جوړو، خوشاله بیاستئ. نو نور سنوا ویل نه لرم، نو لمړی ځل مې داسې اړیکه متاثره نیولې ده، نو ان شاء الله پر راتلونکي کې به تاسو ته هر څه راوړو. نور څه سما آواز تاسو له راوړو نه څوک اوري. ټول اوریدونکو ته سلام وایم او په اخر کې یو سندره غواړم. د حیات افغان هماغه سندره وایي، زړونه چې بېرحم نه سي ډبرې ترې نه جوړې سي. همدا سندره به راتنشر کې. نور خو ښې شېبې ولرئ. د خدای په امان.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډالۍ ده
هو غم کوم تمې سلام غم کوم تمې سلام
د ازادي کلکو سلامونه رحمان نوزاده د هلمند سندره غواړم د قیس خان ده نور تاسوخپرونه غواړم
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. محمد حنیف محمدی هم د غزنی ولایت اندوه ولسوالي د ګلوله کلي څخه درته پیغام ثبتوم. ما ته به سندره د زمان ظاهر نه شوتی وایي سپین کمیس په غاړه دي نن بیا د ستارو دی غنجي د ښارو دی
وختونا بیلتانا نتیری گی ہے جانانا دا وختونا بیلتانا نتیری گی ہے جانانا نتیری گی ہے جانانا جنجن شمستو مانا تیری گی ہے جانانا دا وختونا دلتانا تیری گی ہے جانانا تیری گی ہے جانانا پخوانا نتیری گی ہے جانانا دا وقت